تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو څخه اورئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونه تر پنځو بجو ده. په ترڅ کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب واورئ. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دغه راز زما سیمه زما مینه پروګرام هم مه هیروئ. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه.
د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشیزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزه همکاري ټینګار شوی. په خوست کې نن غرمه مهال د ملي اردو یو سرتیری ټپي شو. او په نړیوال خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پوځ وایي چې د سوات لویه سیمه منګوره یې بیرته له طالبانو څخه ونیوله. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشیزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزه همکاري ټینګار شوی. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبري شوې لامی کې راغلي دي چې د تهران غونډه د افغانستان، پاکستان او د ایران ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو غوره وسیله وګرځیده. د پاکستان او ایران جمهور رئیسانو په دغه غونډه کې چې تیر ورځ وه وویل چې سیمه ییزه ستونزه باید درې واړه په ګډه حل کړي. په خوست کې نن غرمه مهال د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو د لوا مرستیال زهیر وردک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د میخانیکي لیسې تر څنګ رامنځته شوه چې هیڅ څوک هم پکې نه دی وژل شوی. خو طالبان دا کوي چې دوی په دغه پیښه کې پنځه سرتیري وژلي او دوه نور ټپي کړي دي. خو دولتي چارواکي دا نه مني. په زابل کې د ماینده چاودنو په ترڅ کې پنځه سرتیري او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. امنیتي چارواکي د خبر په تایید سره زیاتوي چې دغه چاودنې تېره شپه په مرکز کلات او د شاجو یو سملزو په ولسوالیو کې رامنځته شوی دی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې دوی په دغو چاودنو کې دیارلس سرتیري وژلې دي. خو دولتي چارواکي د طالبانو د اعدام په بنسټه ګڼي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د برمل د ولسوالۍ په انګورو اډه کې یې د طالبانو سره په وینخطا کې دوه تنه طالبان وژلي دي. د ولی ویاند حمیدالله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو بل طالب ژوبل شوی هم دی او د ملي اردو یو سرتیری پکې ټپي شوی دی. خو طالبان دا کوي چې په دغه نښته کې یې افغان او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د پکتیا ولایت چارواکو د طالبانو هغه اداره کړه چې ګواکې د دې ولایت په پټان ولسوالۍ کې یې د ملي اردو سرتیرو ته مرجو بړه ولیدا. د ولی ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په پټان ولسوالۍ کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې مخالفینو کومه حمله نه ده کړې. خو طالبانو ادعا کړې ده چې دوی شپږ پولیس په دغه حمله کې وژل دي. په بدخشان کې د تیرې شپې د سیلابونو له امله یو تن مړ او تر پنځوسو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د بدخشان د ولی ویان عبدالمعروف راسخ د ازادي راډیو ته وویل چې د مرګوب لشمیره خای تر دې هم زیاته وي. له بدخشان څخه په یو بل خبر کې راغلي دي چې د وروستیو سیلابونو له امله د بدخشان ولایت د خاش، جارم، سمګان او کرانو منجان د ولسوالیو لارې چې تړل شوي بیرته پرانستل شوي دي. د خاش ولسوال حاجي عتیق الله د خاش ولسوال حاجي عتیق ازادي راډیو ته وویل چې د تړل شوي لارې د خاش د ولسوالۍ د اوسیدونکو په مرسته پرانستل شوي دي او دولت تر دې مهاله له دغو خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. او د امینجان خصوصي صرافي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر پنځوس افغانۍ، یو یورو نهه شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو سترلنګ پاونډ اتاوی افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي دیرلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان یو پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شل افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرح هیواد څخه واورئ.
د پاکستان پوځي سرچینې وایي د سوات په مرکزی شهر منګوړی کې د پوځ له عملیاتو وروسته وسلوال طالبان د شهر له ډیرو سیمو څخه په شا شوي دي. خو له وتو مخکې په دې ځای کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د منګوړی په مرکزی چوکي د څو کسانو مړې په داسې حال کې لیدل شوي چې په خوله کې یې پیسې او تهدیدونکي لیکونه وو او له ونو راځړول شوي وو. د سوات د جګړو په اړه د پاکستان د پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي دي چې دولتي ځواکونو په دې سیمه کې لږ تر لږه دولس ځای پر ځای سوي ماینونه شان کړي او وسلوال طالبان یې له اتو مهمو چوکونو څخه پوشا کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په پرونیو عملیاتو کې ټول لس تنه وسلوال او د پوځ درې عسکر وژل سوي او څوارلس مشکوک وسلوال نیول سوي دي. د راپورونو پر اساس ایران او پاکستان د ګاز د لیږدولو د پایپ لاین د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دې پایپ لاین له لارې به د ایران ګاز د پاکستان للاری هند تصادر سی. د ایران دولتی خبری آژانس راپور لمخې دا تړون پرون د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد او د هغه د پاکستاني سیال آصف علي زرداری په کتنه کې په تهران کې لاسلیک سو. دا پروژه چې د سولې د پایپ لاین په نوم مشهوره ده، د 2500 کیلومتره اوږدوالی لري. د ایران د دولتي خبري آژانس راپور لمخې دا پایپ لاین په ورځ کې د 150 میلیونو کیلومتره ګاز د لیږدولو ظرفیت لري او د جوړولو کار به یې په 50 کلونو کې بشپړ سي. نړیوالې ټولنې د شمالي کوریا نننۍ تمځکې لاندې اټومي ازموینه په کلکه وغندله. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن ناوخته اصراري غونډه جوړه کړي او پر دغې موضوع به خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شمالي کوریا نننۍ اټومي ازموینه د نړۍ سولې ته ګواښ او دا یې یو پاروونکی عمل وګڼه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د شمالي کوریا د دغې پرمختیا په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او بیا ویل چې د امنیت شورا اصراري غونډه به له نږدې وڅاري. دراس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په بیروت کې وویل چې مسکو هم د شمالي کوریا پر دغه اقدام اندېښمن دی. دی وایي ښکاره خبره ده، موږ پر هغو راپورونو اندېښمن یو چې شمالي کوریا اټومي وسله ازمویلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل مخالفت څرګند کړ. جاپان او اروپایي اتحادیې هم د شمالي کوریا نننۍ تمځکې لاندې اټومي ازموینه سخته وغندله. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس هاویر سولانا د شمالي کوریا د دې اقدام په وړاندې د نړۍ د سخت عکس العمل غوښتنه وکړه. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک رانوې اونۍ واشنگتن ته ځي. دی به له خپل امریکایي سیال رابرت ګیټس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې ایهود بارک به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن، د جمهور رئیس اوباما، د ملي امنیت له سلاکار جیمز جون او د منځني ختیځ د ځانګړي استازي جورج میشل سره هم وګوري. امریکا ته د ښاغلي ایهود بارک له سفر څخه یوه اونۍ وړاندې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگتن کې له جمهور رئیس بارک اوباما سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د امریکا او اسرائیل ترمنځ د فلسطیني دولت د راتلونکي پر سر اختلاف څرګند سو. د یوکران جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو نن وویل د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 20% ضعیفه سوی دی. د یوشچنکو د ادارې یو جګپوړي مقام رومان ژکاسپوف وویل چې جمهور رئیس د اقتصاد په اړه اوسنی جاج د تیر کال د لومړي فصل په پرتله کړی دی. د یوکراین د نړۍ د اقتصادي بحران له امله ډېر زیانمن سوی دی. دا و د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونه چې زه نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، پکې پر دوو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون شوي دي. په افغانستان کې میشته یو امریکایي جنرال وایي د هیواد ته د په زرګونو نویو امریکایي عسکرو په ورتګ سره به د افغان ځواکونو د روزنې پروسه نوره هم چټکه شي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر وایي افغان حکومت باید د اداري فساد له منځه وړلو او د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. دا څرګندونې جنرال ډیوید پتروس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي دي. له هغه سره مرکه په دې خبرونه کې مهیره وایي په ننګرهار کې د ولایتي شورا یو شمېر کاندیدان او ځایي خلک د انتخاباتو کمیسیون په دې تورنوي چې په بډو او رشوت کې ښکېل دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې 2000 کیلومتره کلیوالي د 2000 کیلومتره کلیوالي سړکونو د جوړولو کار پیل کړی دی. په کراچۍ کې سندیانو د ښار ته له سوات او قبایلي سیمو څخه د جګړو له امله د پښتنو د مهاجرت پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له یو چارواکي امین خټک سره مرکه کړې.
په داخل دي چې د نور پښتانه د تراشي نو سندیان به په خپل صوبه کې اقلیت کې شي.
پر ځینې نور موضوعاتو هم مطالب لرو. د زمامینه زماسیمی پروګرام ترڅنګ به درته واورو. د خبرونه لومړی موضوع په افغانستان کې یو مشت امریکایي جنرال وای دی افغان ملي اردو او پولیسو د روزنې چارې خې روانې دي. د غراز افغانستان ته د زرګونو امریکایي عسکرو ورتګ په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې پروسه نوره هم چټکوي. دغه امریکایي جنرال چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال لګړې قوماندې مشري کوي نن په کابل کې د امریکایي وژل شوو عسکرو په یاد جوړ شوو مراسمو کې وویل چې د 2011 میلادي کال تر پایه به د افغان ملي اردو د عسکرو شمیر 1,340 تن ته زیات شي. دغه جنرال د افغانستان پر وضعیت خوښي څرګنده کړه. ویل په دې هیواد کې به د امنیت په برخه کې زیات پرمختګ وشي. نور زموږ د همکار پر پور کې
امریکایي جنرال فورمایکا وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ډاډمن سي په کار د پخپل د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. هغه چې د نورو بهرنیو چارواکو په ګډون په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي عسکرو د یاد په مراسمو کې خبرې کولې وویل دوی د افغان ځواکونو روزنې ته ټټر ډبوي او د 2011 میلادي کال تر پایه پورې به د افغان ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,340 ته لوړ سي. جنرال فورمایکا زیاته کړه تر دې مودې پورې به د افغان پولیسو شمیر هم زیات سي.
Training of the army and the police is going well.
د ملي اردو او پولیسو روزنه ډیره ښه پرمخ ځي. د افغانستان ملي اردو ورځ په ورځ وده کوي. په دې وروستیو کې موږ د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت اخیستی دی. د ملي اردو د شمیر د زیاتېدو ترڅنګ به د پولیسو شمیر هم زیات کړو. موږ باید پولیسو ته د بحراني عنصر په توګه وګورو چې د افغان ځواکونو دغه برخه زیاتې روزنې ته اړتیا لري.
امریکایي جنرال فورمایکا د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس افغانستان ته د 4,000 امریکایي روزونکو د لیږلو هرکلی وکړ چې د هغه په وینا د افغان ځواکونو پر روزنه او ظرفیت لوړونه کې مهم رول درلودلی سي. هغه وویل افغانستان ته د زرګونو تازه دمه امریکایي سرتیرو پر راتلو سره به د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه سي. فورمایکا زیاته کړه د انتخاباتو د امن په تامین کې افغان ځواکونه ښه رول درلودلی سي چې په دې برخه کې به یې نړیوال ځواکونه ملاتړ کوي.
We seek to bring security and stability to this country.
موږ هڅه کوو په دې هیواد کې امن او ثبات تضمین کړو. سکل به افغانانو ته ډیر مهم وي. موږ به وکړای شو امن ښه کړو. د وخت په تیرېدو سره بدلته ښه حکومتداري، اقتصادي وده او ټولنیز پرمختګ تضمین شي. بل دا چې انتخابات را روان دي دا ډیر مهم پړاو دی. خو تر هغه مهمه دا ده چې د دغو انتخاباتو امن تضمین شي. موږ په هیګو چې افغان ملي اردو او پولیس د انتخاباتو د امن په برخه کې ښه رول لوبولای شي. دوی به هم په دې برخه کې زیات کوښښ وکړي.
دغه امریکایي جنرال په داسې حال کې د امن د تامین او په افغانستان کې د روان کال د پرمختګونو په برخه کې خپل خوشبيني ښیي چې د راپورونو پر اساس د هیواد په ځینو برخو کې د وسلول طالبانو فعالیتونه پراخسي ودی. د دولت مخالفو وسلول دغه راز ګوت سندنه کړي چې خپل بریدونه به نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په ډله کې زیاتره امریکایي سرتیري دي چې له 2001 میلادي کال راهیسې د نورو په پرتله زیات سرتیري په بمی چاودنو، بریدونو او ځانوژونکو حملو کې وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام سره د امن د تامین لپاره نوي پلانونه لري او کوشش به کوي راتلونکي انتخابات هم د امن په فضا کې وسي.
و امور دل چې په افغانستان کې یو مشت امریکایي جنرال وای دی هیواد د بزرګونو نوې امریکایي عسکرو په ورتګ سره به د افغان ځواکونو د روزنې پروسه نوره هم چټکه شي. د غراز افغانستان ته د زرګونو نورو امریکایي ځواکونو له استولو سره په یو وخت په سلګونو کارپوهان هم استول کېږي. دغو کارپوهانو لومړنۍ ډله افغانستان ته رسیدلې. بل خو د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې مشر وای افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره پراخې او جدي هڅې وکړي. جنرال ډیوډ پتروس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې او په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په باب یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې له رضوان مراد څخه اورو.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوډ پټریوس وایي افغان حکومت باید د دې هیواد د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره لا نور کارونه وکړي څو د یو منتخب قانوني حکومت په شان خپل خلکو ته خدمت وکړي. جنرال پټریوس له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد په شان ستونزو څخه باید مخنیوی وشي. نوموړی وایي
There's no question that the Afghan government needs to do a better job in terms of achieving the support.
په دې کې شک او پوښتنه نشته چې باید افغان حکومت په غوړه ډول فعالیت وکړي څو دغه هیواد د خلکو ملاتړ راجلب کړي. زه فکر کوم چې ولسمشر کرزای باید لومړی شخص وي چې د موضوع ته پام وکړي چې اداري فساد څنګه چې رسنیو خبر کړي په افغانستان کې د زیاتو ستونزو سبب دی. د غراز دې ته اړتیا ده چې د یو شمیر دولتي عناصرو لخوا د لوټ او تالان مخه ونیول شي. دا ډیره مهمه ده چې افغان دولت د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره ګام واخلي.
ډیوډ پټریوس ویل په افغانستان کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکی مرګ ژوبلې مسأله جدي ستونزه ده. نوموړی ویل د دې ستونزې د حل لپاره دوی خپل هڅو ته دوام ورکوي. هغه ویل د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره نړیوالو ځواکونو ته لارښوونې او اوامر صادر کړي دي، او د جنرال پیټریوس په قول د دغه نویو تکتیکونو په عملي کولو سره په دې برخه کې مثبتې نتیجې هم څرګند شوې دي. خو هغه وایي
د ملکی مرګ ژوبلې پیښې شوې دي، لکه څه موده وړاندې چې په فراه ولایت کې ګڼ شمېر ملکیان په هوایي حمله کې ووژل شول. موږ د دغو پیښو د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه بحث نه کوو، بلکې په دې کار کوو چې څرنګه د دغه شان پیښو مخنیوی وشي او په راتلونکي کې اندازه راټیټه شي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر په افغانستان کې دروغ جوړې د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې دروغ جوړې خبرې باید د ټیټې سطحې وسلوالو مخالفانو سره وشي. هغه وړاندې ویل هغه کسان چې د مخالفینو په مشرتابه کې دي او په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د نارامیو سبب شوي دي، له هغوی سره خبرې به د افغانستان د امنیت او د خلکو د پرمختګ لپاره کومې مثبتې نتیجې ونه لري. جنرال پیټریوس یاد کړه
اکثر دا کسان محلی افراد چې د عنعنوي او ټولنیزو جوړښتونو په پراختیا کې مرسته کوي، د قومونو مشران، ملایان او ملکان په دودیزه توګه سیمه ییز شخړې حلوي او له دې سره د محلي حکومتداري په ټینګولو او پراختیا کې هم مرسته کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه شان اشخاصو سره باید خبرو لاره په راتلونکي کې غوره شي.
د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر ازادي راډیو ته خپل خبرو کې ویل هغه باور لري چې د ګوانتانامو د زندان تړل کېدل به په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو لپاره ګټور ثابت شي. نوموړي ویل په مسؤلانه ډول سره د دغه زندان تړل به د نړۍ د خلکو لپاره هم یو مهم پیغام وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې جنوري میاشت کې په کیوبا کې په یو کال کې دننه د ګوانتانامو زندان د تړلو امر صادر کړی دی.
و مردل چې د امریکا د مرکزی قومانده مشر وای افغان حکومت باید اداري فساد له منځه وړلو او د خلکو د ملاتړ له ترلاسه کولو لپاره پراخ او جدي هڅې پر مخ یوسي. دا څرګندونه جنرال ډیوید پیټرویس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې یو وکړې. لې ولندې د مې ورسته به واورې چې په ولس جرګه کې په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت په اړه پر طرحې نننی بحث هم به نتیجې پاتې ورسید.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر طرح بحث وکړ. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر طرح بحث د ولسی جرګې د استادو ترمن د نظر د اختلاف له امله راتلونکو غونډې ته وزندید. خو د خصوصي امنیتي کمپنیو طرح د قانوني څېړنې لپاره د اساسي قانون تطبیق د څارنې کمیسیون ته واستول شو. په دې اړه جزئیات زموږ د همکار پر راپور کې.
د ولسی جرګې غړي د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت پر موقته طرحه تر ډیر بحث وروسته په دې سلا شول چې نوموړې طرحه د ډیر تفسیر لپاره د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون ته واستول شي. د ولسی جرګې ډیر شمیر غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې په دې باور و چې ګوندې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د تنظیم په موقته طرحه بحث کول د اساسي قانون خلاف عمل دی او باید چې د ولسی جرګې په غونډه کې پر بحث ونه شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو تر ډیرو بحثونو وروسته اعلان وکړ چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د تنظیم موقته طرح دی د تفسیر لپاره د قانون د عملی کېدو د څارنې کمیسیون ته ولېږل شي.
له بده مرغه د دې طرحې په اړه له اساسي قانون څخه دوه ډوله برداشتونه موجود دي، او تر څو چې دا ستونزه حل نه سي بحث کومې نتیجې ته نه رسیږي. د پخوا په څیر اوس هم وړاندیز کوم چې دا طرحه دي لومړی د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون ته ولېږل سي، تر تفسیر وروسته به بیا تاسو پرې بحث وکړئ.
د ولسی جرګې ډیر شمیر غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې خصوصي امنیتي کمپنۍ په غیر قانوني کارونو لکه غلاوي، سړي تښتونه او د مخدره موادو او لرغونو آثارو په قاچاغ کې لاس لري او باید چې دا کمپنۍ لغوه او پر ځای د افغانستان پولیس تقویه او پیوړې شي. د ولسی جرګې غړي خالد فاروقي هم ورته نظر لري.
دا وخت چې زموږ په ملک کې ټول امنیتي کمپنۍ په سر روانې دي، دا سلامي مرامل کې ته دې کې دي سامانونه مرامل کې دي نو د افغانستان کمال په د پرې څه د کمال په سامانونه هم څه د دې د ملک نه انتقال دي. دا امنیتي کمپنۍ خپې سي تاسو ته توجه وکړئ هغه مصارف چې کیږي په تاسو باندې وځي پروسې یې ځپاسي.
خود خصوصي امنیتي کمپنۍ مسولین دا تورونه نه مني او وار په واري ویلي دي چې د افغانستان د پولیسو ترڅنګ په امنیتي چارو په خاص ډول د بهرنیو مؤسسو د امنیت پټینګه کې مهم رول لوبولای دی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال څه باندې دیرشو خصوصي امنیتي کمپنیو د کابو شلو زرو پولیسو په لرلو سره له دې وزارت څخه د فعالیت کولو جواز ترلاسه کړی او یو شمېر نور د جواز د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې باید خصوصي امنیتي کمپنۍ د پولیسو تر څنګ فعالیت ولري، خو دوی څرګندوي چې فعالیتونه یې باید د دې وزارت لخوا د قانون په چوکاټ کې په پوره توګه کنټرول او وڅارل شي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په وړاندې شوې طرحه هم وکیلانو بحث وکړ، خو په دې طرحه کې د دې جرګې د غړو ترمنځ د نظر د ډیر اختلاف له امله پریکړه وشوه چې په دې طرحه به د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې بحث وشي. د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د تنظیم موقته طرحه په داسې حال کې د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون ته سپارل کیږي چې د ولسی جرګې د غړو په خبره لا تر اوسه دا کمیسیون نه دی جوړ شوی، او تر دې وړاندې هم د جمهور رئیس کرزي د کار د دوام موضوع او د لوړو زده کړو د وزارت او سیمه ییزو ارګانونو د ادارې قوانین هم د تفسیر لپاره دې کمیسیون ته لیږل شوي دي.
په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر طرحو په ولسي جرګه کې د نننی بحث په اړه مو راپور له ازادي راډیو څخه واورید. د هلمند ولایت د امنیې قمانداني چارواکي وایي چې په وروستیو کې یوه ډله کسان په دې تور نیولي چې له هغو خلکو سره د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا نغدي مرستې خپلو جیبونو ته اچولې چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي. په دې ډله کې د پی آر ټی یو ترجمان هم شامل دی. تفصیل د زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د هلمند امنیه کمانډانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت یوه ډله هغه پریپ کاران چې د هلمند ولایتي بیا رغونې د ټیم نه پیسې د جنگونو او هوایی بمباریو د قربانیانو په نوم اخیستې د زیاتو پیسو سره لاس په لاس ونیول. دا خبره په هلمند کې د نظامي څارنوالۍ رئیس ډګروال محمد انور خان په یوه خبرې ناسته کې خبرې رسنیو ته وکړه. ډګروال محمد انور وویل په نیول شوو څلورو کسانو کې یو تن د ولایتي بیا رغونې د ټیم ترجمان هم شامل دی.
نور همکاران شار پیدا کړی وو او خلکو ته په دغه فریب ورکول چې دغه پیسې موږ درته راوباس د تاسو مشر نیمایي کوي. بیا کله چې دغه راپور موږ ته راغی موږ جنایي لاړو پیارځي ته هغه پیسې چې د خارجانو دوی ته تسلیمولو د خلکو ته هغه موږ لمبرونه واخیستله هغه لمبرونه درج کړله. څلور کسه مضمونین ده چې یو ترجمان ده درې کسه نور دغه شار خلک دي چې دغه کار دغه عمل.
د نظامي څارندوالۍ رئیس ډګروال محمد انور خان وویل کله چې په دې اړه راپور ترلاسه کړ نو خپلې ډلې په کار واچولې او یاده سوې ډله یې چې څلور تنه دي لاس په لاس ونیوله. په دې وروستیو کې د جنګونو او عملیاتو پر مهال قربانیانو ته نه یوازې دولت مرسته او نقدې پیسې ورکوي بلکې په ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم بی آر ټیګانو لخوا هم د کور په سر دولسو امریکایي ډالر ورکول کیږي چې په لومړي ځل د پریب او غلا ډول د هلمند امنیه کمانډانۍ د جنایي مدیریت د کارکونکو لوري ونیول شو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام پسل اشاره پنځه څپه هم خبرونه کوي. د فراه ولایت د پشت رود ولسوالۍ خلک د طالبانو له پراخ حضور او د هغوی لخوا د وضع شویو سختو قوانینو څخه شکایت کوي. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي چې څو ورځې وړاندې د یوه جومات ملا امام طالبانو په دې خاطر په درو ووهه او مړې کړ چې د یوه افغان پولیس د جنازې لمونځ ادا کړی و. د افراد خلکو د شکایتونو او د نیمروز ولایت د وروستیو امنیتي پیښو په اړه تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت پشت رود ولسوالۍ څخه سیمه ییز خلکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته د وسلواله طالبانو پراخ حضور او دولتي مامورینو کمې پاملرنې نه شکایت وکړ.
طالبان دې اوس راغلي دي مثلا راځي حمله وکړي خلک هم د طالبانو په حساب باندې کوي معلمي ماموري دا خلک سروي ټکي ونی دي خپل دفترو ته معلمونو دا په سترګو مکتبونه ټول تړل شوي دي. کلینیک ته نه مکتب ته ټول بند دي موږ غواړو چې دا زموږ ځاب وګړو مقامات څور تر دولت دې متوجه نه شي اقدام نه نه دولت خو
دوی د طالبانو د سختو قوانینو د پلي کېدو ویل زیاته کړه. په دا وروستیو کې یو ملا امام په دې پلمه چې د یو دولتي مامور د مړي د جنازې لمونځ ادا کړی و په وهلو ډبولو مړ کړ. د فراه مرستیال والي محمد یونس رسولي د دې ټولې خبرې تایید کړه، مګر تغییر بریدې ځکه د پیښو پړه په سیمه ایزه خلکو واچوله چې د هغه په وینا دولت سره همکاري نه لري.
یعنی کار کردن واقعیت مردم را خصوصا معلم ها را تعدید کردن.
رسولی وای دا هر څه رښتیا دی دولت خبر دی، مګر دا چې د سیمې خلک طالبانو ته ډوډۍ او ځای ورکوي د دولت هر ډول هڅې ناکامۍ سره مخ کوي. که خلک په رښتیا سره د طالبانو له شره ځان خلاصول غواړي، دولتي مامورینو سره د طالبانو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
همکاري مردم شرط است، بخاطر چې دولت بدون مردم نمیتونه وجود داشته باشه.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ ترڅنګ د بالا بلوک، خاک سفید، ګلستان، بکوا او نورو لرې پرتو ولسوالیو څخه هم ورته شکایتونه شته، مګر دولتي مامورین وایي که د سیمې خلک دولت ته عسکر او پولیس ورکړي، په اسانۍ سره به د طالبانو د نفوذ مخه په سیمه کې ونیول شي. بل پلو د فراه ګاونډ د نیمروز چاربرجک ولسوالۍ یوه کلي کې برایش په طالبانو د یو حکومتي پولیس په کور چاپه وغورځوله. د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد وایي پولیس وژغورل شو، خو د هغه سپین ږیری پلار او ورور یې ځان سره برمته وړی. د ژغورنې عملیاتو کې هغه وایي یو پولیس ټاپي او 15 تنه وسلوال طالبان مړه شوي دي. برمته کسان د نیمروز والی وایي وسلوال طالبانو ځان سره د هلمند ولایت ته وړي دي، خو طالب وین قاري محمد یوسف احمد یې دغې تښتونې له جزئیاتو بې خبري وښود. د جګړې تایید ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل دوی سړی نه دي زیانمن شوي او ګڼ شمېر پولیس یې هغه وایي وژلي، مګر دغه ادعای دولتي مامورینو ونه منله. باید ووایم چې د فراه ولایت په څېر د نیمروز ولایت ځینې سیمو کې هم د طالبانو د حضور خبرونه شته، چې د بېلګې په ډول میاشت وړاندې خاشرود ولسوالۍ کې د یوه هلک او نجلۍ د مینې په اتهام وژنه عام ډګر کې یادولی شو.
د نیمروز ولایت د وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفصیل سربېره مو واورېدل چې د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ خلک د طالبانو له پراخ حضور او د هغوی لخوا د وضع شویو سختو قوانینو څخه شکایت کوي. ویل کېږي چې طالبان د فراه ولایت په څو ولسوالیو کې پراخ نفوذ لري. دا موضوع د فراه چارواکو هم تایید کړې ده. په ننګرهار کې د ولایتي شورا یو شمېر کاندیدان او ځایي خلک د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کوي او وایي چې دا کمیسیون بې پرې نه دی او د بډو او رشوت په اخیستو کې هم لاس لري، خو د انتخاباتو کمیسیون دا صرف تورونه بولي او ردوي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د خبریال راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې د ولایتي شورا ځینې کاندیدان د دوی پلویان او عام خلک په کابل او ننګرهار دواړو کې د انتخاباتو د کمیسیون په خپلواکۍ شک څرګندوي او وایي دا کمیسیون خپلواک نه دی او په اداري فساد کې هم کاکړ دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر استوګنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم عبدالبصیر سباون د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د ټولو افغانانو سره داسې یو سوال دی چې دغه کمیسیون هغه چا ټاکلی دی چې هغوی فلحال د راتلونکو ټو ټاکنو لپاره کاندید دي، او تر ډېره حده خلک په دغه برخه کې تشویش لري چې د دوی کمیسیون ټول فعالیتونه به د هماغې کاندید پر وړاندې وي چې دوی ټاکلي دي. هغه کسان چې هغوی د انتخاباتو کمیسیون سره په شکل د اشکالو رابطې لري، د پیسو له لارې او نس شخصي روابط لري، د هغوی لپاره ډېر ښه انتخابي نښانونه انتخاب شوي دي.
زما نوم محمد سیر دی، د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. موږ ته کمیسیون ناپیلی نه ښکاري، کمیسیون شفاف نه دی، کرپشن پکې شته، ځکه ډېر داسې کسان موږ تاسو په دې ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې خصوصا ګورو چې د هغوی لاسونه په وینو سره دي، یا فرضاً هغوی د ملت پر وړاندې جنایتونه او خیانتونه کړي دي، مګر دمګړې اوس هم هغوی ځانونه کاندید کړي دي او کمیسیون پر وړاندې هیڅ خبرګون نه دی خودلی.
خو په ننګرهار کې د ټاکنو د کمیسیون مشر ډاکټر اختر محمد وایي دا کمیسیون خپلواک دی او اس کله به د چا پلویتوب ونه کړي. د اداري فساد د شکایتونو په اړه وویل:
درته دای په اطمینان سره ویلای شم چې هر څوک هر شکایت لري، او چا مثال فرض مثال داسې فرض کړی وي چې چا مثال رشوت په واسطه باندې یا په بل طریقه باندې د خپل خوښي نه اخیستلې ده، نو موږ ته مراجعه وکړي، موږ د دې ته تیار یو چې هر قسم پلټنه دغه په باره کې وکړو. دلته تقریبا په هر ورځ دلته د شلو نه دېرشو نه زیات کاندیدان به دلته موجود وو، د هغې تر مخه همدارنګه ناظرین دلته موجود وو، د هغې په مخ کې پروسه داسې وه چې درې نښې به اوچتول، دغه کاندید دغه درېونه به یو خوښو. نو دا په ډېر شفاف ډول باندې شوی ده، د انشاءالله د ننګرهار په ولایت کې به داسې کوم شکایت هم موجود نه وي.
په ننګرهار کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا د انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوي. کاندیدان بېلابېلو سیمو ته ورځي او له خلکو نه رایې غواړي، خو دا بهیر به ښایي تر دې وروسته نور هم چټک شي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې نونس، په پېښور کې وسو څلورتیا.
په سوات او نورو سیمو کې د وروستیو جګړو له امله ویل کېږي چې شاوخوا دوه میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. خو بل لوري ته په کراچۍ کې سندیانو د ښار ته له سوات او قبایلي سیمو څخه د جګړو له امله د پښتنو د مهاجرت پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. دا چې ولې سندیان د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته په دې ښار کې د میشتېدو اجازه نه ورکوي، دا موضوع مو وړاندې په خبرونه کې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له یو چارواکي امین خټک سره په یوې مرکه کې څېړلې ده. خو اوس څلور نیمې بجې دي، فرح هوا ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشرانو په تهران کې د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره د ګډو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د برمل د ولسوالۍ په انګور اډه کې یې له طالبانو سره په یوې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان پوځ د سوات په مرکزی ښار منګوړ کې د ډیرو سیمو د نیولو ادعا کوي. نړیوالې ټولنې د شمالي کوریا تر مځکې لاندې اټومي ازموینه په کلکه وغندله. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن ناوخته په دې اړه اضطراري غونډه جوړه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر رانوې اونۍ واشنگتن ته ځي. دی به هلته د بهرنیو چارو له وزیر او نورو جګپوړو مقاماتو سره وګوري. او د یوکران جمهور رئیس وایي د روان کال په لومړي فصل کې د دې هیواد اقتصاد په سلو کې شل ضعیف سوی دی.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې زما مینه زما سیمه اونیز پروګرام مه هیروي. خو اوس به کونړ ته لاړ شو. د کونړ د روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې له درملتونونو او د خوراکي موادو له پلورنځایونو څخه د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه له وخته تیر شوي درمل، مشروبات او خوراکي مواد راټول کړي دي. دا چې دا څومره مشروبات او خوراکي مواد په دې هکله تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دوی همیشه د درملتونونو څختنانو او د خوراکي توکو پلورونکو ته ویلي چې باید بې کیفیت او وختيري درمل او خوراکي توکي د پلورلو لپاره ځانونه سره ونساتي.
چې په دې کې مونږ دواخانې د مشروباتو دوکانونه او خوراکي موادو دوکانونه کتلې دي. په دواخانو کې دواګانې چې موجودې وي چې کوم یو تیرو هغه دواخانو والا مو سره په خپل همکاري کړې ده، زموږ ټیم ته ورکړې دي. مشروباتو کې زیات لکه پیپسي او دا شین چې د ایکسپایر ډیر زیات وو، د دوه نیم ټنه په اندازه باندې دوا، مشروبات او خوراکي مواد راځي. مکلته بسکټو دا شین چې په دې کې یو اتیا کیلو دوا او د نور مشروبات او خوراکي مواد
هغه ویل کوم درملتونونو کې چې بي کیفیت او تاریخ تیر درمل موندل شي وی هغه تړلی او د هغه مالکانو ته توصیه کړی چې باید پراتلونکي کې د خرابو درملو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
25 دواخانه د درې درې ورځې لپاره بند کړي، یعنی مجازات هم کړي او نور ټول دواخانه توصیه شولې او د عام روغتیا وزارت اصول ته متوجه شول.
د کونړ اوسیدونکو کلیوي خو د بې کیفیت درملو او خوراکي موادو پراتولولو خوختي، خو دا هم وایي چې له پاکستان څخه په قاچاق توګه درمل کونړ ته راوړل کیږي او د درمل تونو خواندانی د اصلي درملو په نوم او قیمت په خلکو پلوري. د عام روغتیا رئیس وای کونړ پاکستان سره اوګد او غرانه سرحد لري او کېدای شي چې ځنې خلک له دغه سرحدي پولیس څخه بې کیفیت درمل کونړ ته راوړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې دغه ډول درمل وپلوري.
په کابل کې ملګرو ملتونو چارواکي وایي په افغانستان کې د شاوخوا 2000 کیلومتره کلیوالي سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند وویل دا پروژه د افغانستان د کلیوالي سړکونو د جوړولو د ملي پروګرام له مخې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر لخوا پیل شوې ده. په دې اړه پام وکړئ، له کابل زموږ د همکار راپور ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د سړک جوړولو د یوې نوې پروژې له مخې به په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 2000 کیلومتره د لومړی او دویم درجه سړکونه جوړ شي. د دغه پروژې لمخې هغه سړکونه چې کلی له کلیو او لسوالو سره نښلوي جوړیږي، خو د اسفلت په شکل نه بلکې داسې ترمیمیږي چې د پوره ګټه اخیستنې وړ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نظیف الله سالارزای وایي چې دغه پروژه د نړیوال بانک په یو سلو دولس میلیونو ډالرو لګښت پلي کیږي. نوموړي د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې د دغه پروژې د ګټو په اړه وویل.
دغه پروژه چې ټول لګښت یې 112 میلیونه ډالر کیږي او د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي، د خلکو د تګ راتک لګښت رقموي، سفاري لنډوي، خلکو ته د کار زمینه برابروي، د سوداګرۍ د پراختیا لامل کیږي او بالاخره د هغو سیمو د امنیت له شکېدو سره مرسته کوي چې دغه سړکونه پکې جوړیږي.
د کلیوالي لاسرسي ملي اسراري پروژې په نوم دغه پروژه د افغانستان د کلیوالي لارو د جوړولو د ملي پروګرام لمخې چې د تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی پلي کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وویل چې په تیرو څو کلونو کې د دغه پروګرام لمخې په زرګونو کیلومتره لارې جوړې شوې دي.
اصل 2002 برنامه ل 2002 میلادي کال را پدی خو د کلیوالي لاسرسي ملي پروګرام لمخې چې د کلیو د پراختیا او عامه فوایدو د وزارتونو لخوا تطبیقیږي، نظر وش 422 کیلومتر سړکونه چې د افغانستان په څلور د ولایتونو کې بیلابیل سیمې سره نښلوي ترمیم کړي او لسره جوړ کړي. دغه پروګرام پر دې سربیره په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې 12.4 میلیونه کاري ورځې رامنځته کړي دي.
افغان دولت او نړیوال ټولنه په افغانستان کې د وړو او لوی لارو او سړکونو جوړول خپل لوی لاسترونه بولي، خو د دغو سړکونو د کیفیت په اړه بیا خلک شکایتونه لري. دوی وايي په ډیرو ځایونو کې نوې جوړ شوې لارې او سړکونه بیرته خراب شوې دي.
وامرودل چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د شاوخوا 2000 کیلومتر کلیوالي سړکونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. د چارواکو د غرض ویلي چې د 2002 میلادي کال را پدی خو د 9600 کیلومتره اوږدوالي په اندازه کلیوالي سړکونه جوړ شوې دي. په موضوع کې به هم تمکیږو. په ننګرهار کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې دغسې یو سړک نن د جلال آباد په جنوب کې، البته دغسې سړک د جوړېدو کار نن د جلال آباد په جنوب کې پیل شو. دا سړک د امریکا د پراختیايي ادارې لخوا د 230,000 ډالرو مالي لګښت په مالي لګښت جوړیږي. تفصیل زموږ د خبریال راپور کې.
د جلال آباد په جنوب کې د نجم الجهاد مینه چې په خالص فاملي او شهرت لري، د سباندی 1 کیلومتر سړک جوړېدو کار پیل شو. د ننګرهار د فواید امیر رئیس انجنیر محمد عارف وویل سمدستي دا سړک د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مرسته جغل اندازي کیږي. د ویل
فواید امیر له طرفه د والي صاحب او حلزل او په هدایت باندې نجم الجهاد د فاملي او سړک افتتاح شو چې دغه سړک بیا د چپلر د ولسوالۍ سره اتصال پیدا کی. دغه سرک 1.2 کیلومتر اوږدوالی لري چې فن دی یو سیډی له طرفه ورکړ شوی په ارزښت د 12,000 ډالر باندې. په دغه مسیر کې یو لس پلچکونه او یو معبر وجود لري چې دا هم ان شاء الله په ظرف د 15 میاشتو کې دا به تکمیل شي. دا سرک په دوه فیزو کې کار کیږي چې اول فیز خامکاری ده او بیا په دویم فیز کې د اسفالت باندې کار را شروع کیږي. چې البته مونږ د پیټي سره مونږ او محترم والی صاحب غږیدلی چې دا به اسفالت شي.
د مولای خالص فاميلي اوسیدونکي د دې سړک جوړېدو ته خوشاله وو، خو د سړک په خیدل غوښتل.
زه د فاميلي اوسیدونکي يم. دا ډیر خراب او یقینا چې موټر او د سوار موټر سوالي ډیر په تکلیف د دې سړک نه تیرېدل. و چې د جغل اندازې کار شروع شوی ما زڅ چې د فاميلي ټول خلک په دې کار خوشاله دي، خو دا صرف جغل اندازې کیږي. ما په فکر کې د دې جغل اندازې په جای باندې د دې اساسي کارو شاو دا پوسی دا په ډیره خکایوي.
زسمت الله دا چې مونږ ته جغل اچيو، جغل مونږ نه غواړو چې جغل واچي، او مونږ غواړو چې دا قیر واچي. پیسې به زه مصرف نشي. باید
د فواید امیر رئیس انجنیر عارف وای دا فاميلي اوس د جلال آباد شپږم ناحیه پیژندل شوی او دا د خروالۍ دنده ده چې پوخی کړي.
دا شارک جلال آباد شروالۍ شپږم ناحیه ده. د خار سرکونه د شهروالۍ مسؤلیت ده چې هغه باید ورغی.
بل لوري ته د کابل جلال آباد د لوی لارې موټر چلوونکي هیله مند دي چې د افغان کابینې په هغه پریکړه د عمل وشي چې لمخې د کابل او جلال آباد ترمنځ په خاک جبار او اسارک باندې متبادله نوې لارې جوړوي. خلک وايي پریکړه شوی خو باید تطبیق شي. د ننګرهار د فواید امیر ریاست وايي دغه سړک د سروي او ډیزاین کار خلاص شوی او خایي چې په سنبلي میاشت کې پرې کار پیل شي.
د لویدیزون لپاره د سری میاشتې رئیس وایي د هرات په 15 ولسوالیو کې پر بې وزلو او مصیبت ځپلو خلکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د سری میاشتې رئیس وویل دا مرستې چې 300 ټنه خوراکي مواد پکې شامل دي د ایټالیا د سره سریب لخوا برابره شوې. هغه وویل په نږدې راتلونکي کې به د فرا په 3 ولسوالیو کې هم پر بې وزلو خلکو د مرستو د ویش لړۍ پیل شي. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د هرات سری میاشتې ادارې څخه د څه د پاسه 1.5 ټنه خوراکي موادو موټریزه کاروان د پاړینو خلکو د مرستې په غرض وخوځېد. غرب زون کې د افغاني سری میاشتې رئیس نورالدین احمدي ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
دغه کومک د
ایتالیا له هلال عمر څخه را رسیدلې دي په 15 ولسوالی کې ولسوالی شندن چشم شریف کوشککونه رواسنگی و گلران تقریبا سلور زره فامیل سرویس شوی دی دغه مواد چه دریس و پینزوستونه کیجه طول خوراکی مواد دی وریج دی غوری دی چای بوره او لوبیا دی که هر فامیل تقریبا یو اتیا کیلو مواد نن وستا پخفل سرگو گوری چه رواسنگی پولسوالی و گلران پولسوالی که تقریبا یو سلو اتیا تونه خوراکی مواد حالت زی او مستحق و کسانو تا دیر بیوزلی دی او لحوادث سخه زیان منسوی دی ویشل کش
احمدی زیاد تک رهیرات که هم لکه دیه وادی نوری و شمرسی مو پتیر ورسته و طبیعه فتونو خلق سخت زپلی مرستو تا اردی مگر دی دوی اداری هغو کسانو تا دمرستو دویش لمره والای ورکر چه ده هغه پا وینا دیر نداروی ده خبرو پا دوام د فرا ولایت ځینې سیمو کې هم د ایتالیا د 250 تنه خوراکي مواد د ویش ویل
د فرا په اساس کې تاسو وایئ چې د ریزره فامیل هم یو مقدار بیشتر شوی دی چې هغه ته هم هر فامیل یو اتیا کیلو دغه مواد ویشل کیږي تقریبا 2.5 تنه فرا راوسته کیږي
په هرات کې دولتي مامورین وایي ورسته یو اورښتونو د سیلاب له امله لږ تر لږه سلګونه کورونه ړنګ او یو شمېر څاروي مړ کړه چې د اړوند سیمې خلکو بتل ازادي راډیو له لارې دولتي ادارې څخه د مرستو غوښتنه کوله چې دا د لومړي ځل لپاره په هر یوې ناداره کورنۍ د سرې میاشتې رئیس وایي د یو اتیا کیلو خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه د ورته مرستو ناسم بهیر څخه تیر مهال خلکو شکایتونه لرل مګر احمدي وایي د دې ځل لپاره به مواد د ولسي مشرانو په حضور اړمنو کسانو ته ورکړل شي
د هرات ولایت په بیوزلو مصیبت ځپلو خلکو مو د مرستو د ویش د لړۍ په اړه واورېدل او اوس هم پاکستان ته ځو د پاکستان تر ټولو په لوی بندري ښار کراچۍ کې سندیانو د ښار ته له سوات او قبایلي سیمو څخه د پښتنو د مهاجرت په اعتراض کې احتساب کړی او وایي چې باید پښتانه د ښار ته ورنه شي دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 2 میلیونه خلک د خپل کور اور پرېښودو ته مجبوره شوي دي زموږ همکار ایاز خان په دې موضوع په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي امین خټک سره مرکه کړې ده
خټک سب الته وسه مشکلات دي دا راپورونه چې په مطبوعاتو کې راغل دي چې ګوا کې الته ځای خلک نغواړي چې د سواتو دیر او بونیر څخه دوی تکړوال ورشي
مسله دا څه چې یو خو د مورې کوم سواتو د بونیر نه کوم به کورشوي خلک دي دا ډیر په ګڼ شمیر تعداد کې د خپل خاور نه به کورشوي او د دې تقریبا شمیر چې دا د 2.5 میلیون نه زیات شوی دی او د کې داسې خلک هم شته داسې ولسم هم شته چې هغه په کراچۍ کې خپل عزیزان لري نو هغه کوشش دا لري چې خپل عزیزان ته ځان راوړي نو عزیزان به دلته سنبال کی او دغه وجنه هغه کراچۍ ته کوشش کوي رات دی راتګ خو دلته چې کم دی کم پرستا سندیانو ګوندونه دي نو هغه دا ځین جوړ شوی دی چې د پاکستان جوړیدو نه بعد یو غټه آبادی چې دا د هندستاني ماجرو ما هندستاني کډوالو تل تراغلي وو هغه د کراسین ټول په شاریو باندې د وخت غټه آبادی دی هغه دا د هغه دا خیال دی چې کدا پښتانه دم راول نه په کراچۍ کې تقریبا 3 میلیونه یا 3 میلیونه پراته دي نشته دي ژوند تیرې نو دا خیال دی چې کدا نور پښتانه د تراشن سندین بو په خپل صوبه کې اقلیت کې شي کم کم بشي د دې وجنه دغه د خدشات د خلاف را باسي دلی دي او هغه وایي چې دلته نه راځي
تاسو چې د حکومت برخه تاسو د دغه سندي ملت پالو ګوندونو سره په دې اړه کوم خبرې کړې دي تاسو کوشش کړی دی چې دوی په دې پوه کړی چې دا خو یو انساني فاجعه ده
په سندیانو کې یو خو پیپلز پارټي ده ګون پیپلز پارټي ګون د چاغا د وخت کې لري په سوسیل کې حکومت هم د وګړو مسره په ګډون لرو او هغه چې کوم دی هغه ملت پال نه شو بللې او هغه یو وفاقي ګون بللې شي او د هغه په دې باندې پراتو ایس اعتراض نشته د پیپل پارټي د سندیانو خودل تا کې کوم ملت پال ګوندونه دي د هغه د خو دغه د استانس هغه ستل چې په دغه ته د ناراضي هغه د خلک چې موږ په کلیت کې تبدیل شو نن دې جیم سید وسه دې ملت پال ګوند لري او د غنم جلال محمود شاه دې اوس موږ د عوامي نشل ګوند سلور ملګری چې زه وم او ما سره رانه ګله پرېده او ما سره فاروق بنګش او بشیر جان دا موږ تللي اوس د جلال محمود شاه د کوره راغو او دا خبره مو هغه سره وکړه او خو هغه دا وایي چې نور هرڅه منو خو دا یو څیز نه منو چې دلته سند آبادي اول نه سندیان په اقلیت کې دي نو دې وجنا هغه دا وایي چې موږ دې دا نه منو چې دلته د نور صوبونه خلک راشي.
په دې تیره میاشت کې موږ ولیدل چې د کراچۍ په ښار کې د اردو ژبې ویونکو چې الته په اصطلاح مهاجر بعد بلل کیږي او د پښتنو ترمنز زنې نخطې وشو او د دې په نتیجه کې ګواکې څه خلک مو وژل شول. اوس د تاسو او د اردو ژبو خلکو په منځ کې البته په کراچۍ کې خلک ته ګومان کوي چې دوی اکثریت لري د تاسو تعلقات د تاسو اړیکې اوس په څه ډول دي؟
کله چې د مهاجر قومي مؤمن ګوند جوړ شوی دی د هغې نه بعد دی په کراچۍ کې په بدماشۍ سره یا په د ټوپک په زور باندې دی همیشه الیکشن په زور ګټي او دلته د کراچۍ ښار یې قبضه کړی دی قومي اسمبلی ده او که صوبایي اسمبلی ده کارسی دی قلم چې الیکشن کې دی په هغې کې په زور باندې خپل دغه جوړوي خپل نمایندګان پارلیمان ته لیږي. خو ټول نه خطرناکه خبردار چې دلته دی اول پنجابیانو سره جنګ وکړو سندیانو سره جنگ وکړو دغه نه پښتنو سره جنگ وکړو نو ټول قومونه خو دوی ته تسلیم شو خو پښتون قوم ته تسلیم شوی نه دی او دا د کراچۍ د اونرشپ مسله ده چې کراچۍ د چا د چا د حاکمیت کې چا په کار دی نو په دغه وجه ده چې هغه پښتون په خپل لاره کې خنډ ګڼي. بل دا یو تنظیم دلته په کراچۍ ښار کې خلق کوي چې دا بین المللي ایجنډا لري او دوی دا غواړي چې دا کراچۍ د پاکستان نه جدا کړي او د دې لپاره هم دی الی ځلې کوي د دې لپاره د طالبانایزیشن په نوم باندې یو پښتنو خلاف مهم شروع کړو. دوی خواهش دا دی دوی دا غواړي چې دا د پښتون د کراچۍ نه وځي خو پښتون کراچۍ نه دی وستل شي.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي امین خټک سره مرکه و. د وای سندیان کراچۍ ته له سوات او نورو سیمو څخه د پښتنو د مهاجرت مخه ځکه نیسي چې دوی له دې ویرې لري چې د پښتنو په زیاتې دوه سره به دوی په اقلیت کې راشي. په همدې سره د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو رابولو د ازادي راډیو اونیز پروګرام اوریدو ته.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسافزی خالقی.
عزتمندو دوستانو د دې اونۍ پروګرام ته بیا هم ستړي مشئ. دا د هلو ژمنې سره سم هر اونۍ په همدې سات ستاسو خدمت ته حاضر یو او د کورمې په ایجنسی کې تم شوی یو. تیره اونۍ مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې په کورمه ایجنسی کې به مو د ډیرو په زړه پورې سیمیزو دودونو او دستورونو سره آشنا کړو چې د افغانستان د ننه سیمو سره توپیر لري. په تیر پروګرام کې مو د کورمې ایجنسی د تاریخي پس منظر په سیمه کې د میشتو قومونو آب و هوا کرنیزو تولیداتو او د پوهنیزو چارو په هکله زمنګ د دوو اوریدونکو معلومات واوریدل چې یوې ښاغلی اجنبي بې سیاتوال و او په خپل لیک کې په زړه پورې معلومات را لیکلي وو. موږ د نوموړي د نیمګړو معلوماتو د بشپړولو لپاره له خپل بل اوریدونکي منیر حسین توري څخه د مرستې غوښتنه وکړه. مخته تر دې چې د کورمې ایجنسۍ د اوسیدونکو د واده محفل ته لاړ شو او هلته د دوی د ټنګ ټکور په مجلس کې ګډون وکړو، دا به واورو چې دلته د کوژدې مراسم څه ډول دي او د افغانستان له دننه سیمو سره په کورمې ایجنسۍ کې د کوژدې مراسم څه توپیر او کومې ځانګړتیاوې لري.
په کورمې کې د مقامي روایتونو څخه یو روایت زمګیری دی. د دې روایت تر مخه یو هلک د کویدن کول نه پس چې اول ځل د جنې کور ته په بلنه وردی نو د جنې کور ورته جامې ټوپې او چپلې کوي او ملګرو ته یې د خوږونه ډک دسملونه ورکوي چې هغوی هم په بدل کې په شکور کې پیسې اچوي او په دوی روټۍ هم خوراوله کېږي. دې روایت ته د دې علاقې په ژبه د پښو د ازادولو روایت هم وایي.
زمونږ اوریدونکی ښاغلی تورې وایي چې د نجلۍ د کور مخ ته یوه بله پرته ستونزه دا ده چې که یوه کورنۍ هلک ته د خپلې لور له ورکولو ډډه وکړي نو د هلک کورنۍ له یوه بل دود څخه کار اخلي. دا څه ډول دود دی؟ به هم خغل توره.
دلتا پا کارنا که ده غگ به نامه یو رسم موجوده چه ده آغا تر مخا کل چه یو چوک پخبلو که یوا جینه او غاری خوبلار دورکوالو چخا انکار وکری نو حالا کوله چه چه کلی که یا ده جینه کور مخی تا نزی وکری ده تا ده غگ رسم مایی نو ده نپس نموری جینه بیا پالکه که ده ده حلک نپرتا ایچو که هم نشی کوالی کنه موری جینه ده حلک تا ملو نشوانو ده جینه سرا بیا دو سرس بناورو نپرتا هیچ چارا نبی ده غگ پا صورت کی مذکرات هم کی گی جرگا کی نی چی پکی ده جینه لار ده حلک خندان سخا دری یا چلور چند زیادی روپی خلی او یای بدل کی خپل کور تا ده حلک ده کورنا دوا جینه رو دوی حلک یا ده حلک پلار ده جینه پلار ده مطلبو پوران دی مجبور وی او دغه وخت هر خبری تا غارک دی ده تا بس ده لکی خلق یا ده جینه پلار پختو وایی او وایی چی خیر ده دومره خرسا هیچ پروانه لری خوچی کلی که می دسترگی توپی نوی.
کورمکی مو ده غک دو دوت پا عرواری دل چی دی بینجلی او ده غید کورانه لرزایت پرتا یو حلک ده دزو پا کولو سره ده انجلی ده کوجده غک کوی چی لده دوت سره دیوی پیغلی پر جون ده بدبختیو تغر خبریگی زکه لده دوت سره سم یو انجلی ده جون ترپایا لبل چا سره وده نشی کوله او سر بس بینوی چی ده دوت دیر ده بدو دوت ورده ده یو بل نوړه دوچې د پیغلو او ځوانانو ژوند سخت اغیزمن کوي هغه لکه د نورو پښتنو سیمو په څیر د ولور دود ده که څه هم دا موضوع ډېر ځل د دوو کورنیو ترمنځ جدي ستونزې رامنځته کوي خو ګڼې کورنۍ د خپلو اولادونو په راتلونکي ژوند د ولور هیڅ ډول منفي اغیز په پام کې نه نیسي او د ټولو راتلونکو بدبختیو سره سره د ولور له دود څخه لاس نه اخلي په هر صورت که څه هم په دې اړه مو ډېر ځلې په دې خپرونه او نورو خپرونو کې یادونه کړې خو بیا هم هیله من یو چې د هرې سیمې کورنۍ د دغو غمیزو د مخنیوي لپاره دا موضوع جدي ونیسي او د خپلو اولادونو او د هغوی د ماشومانو ژوند له کړونو سره مخامخ نه کړي. د خوښۍ خبره په کورما ایجنسۍ کې دا ده چې د نجلۍ کورنۍ د زوم په کور د ولور دروند بار نه کړي. نور پس موږ له اوریدونکو منیر حسین توري څخه وره
د کورمې جانسې په زیاتره برخو کې لکه د نور پښتنو سیم په شان د ولور طریقا څخه په دې ډول چې د کویدر په وخت د جینې پلار یا پلرینه د هلک پلار یا پلرینې څخه په لکونو روپۍ اخلي او ډیر کم خلک په جینې یا په خپل خور لور پیسې نه اخلي او کمې او مناسبې روپۍ د جینې په خلی د هلک په خاندان کې چې دې ته د جینې مهر ویل کېږي بلکې پلار په خپله لور تر کافي هده روپۍ هم لګوي خو د ډېرو پیسو د نه اخیستو په صورت کې داسې خلک هم شته چې د جینې په خولې د کم مهر کېښودو سره په هلک باندې د جینې دپاره زیات نه زیات تر شلو او کم نه کم تر لسو جوړو پورې کپړې چې پکې یو ډېر قیمتي جوړ هم شامل وي لس تولې سونا چې قیمت یې تر درېو لاکو راشي یو میز یو بیډ یو بریف کیس او د میک اپ سیټ دي د سره سره د خوړو او بو رسید هم ترینه اخلي چې هغه کې غوا یا غوایی یا تر یو نیم سلو چرګې غوړي چای چینی میټایی بسکټ او لرګي شامل وي چې دې سره د واده په شپه د جینې پلار کلي ته د علاقې د دستور مطابق د روټۍ بندوبست کوي.
په کورما ایجنسی کې د نجلۍ پلار هڅه کوي چې تر خپل وس پورې د واده په مهال خپلې لور ته د کور سامان او ځینې نورې اړتیاوې برابرې کړي. له کوژدې او ولور څخه وروسته د واده مراسمو ته تیاری نیول کېږي. په کورما کې د واده مراسم ډېر په زړه پورې او له اتڼونو سره یو ځای ترسره کېږي. له ښاغلي منیر منګل سره به په ګډه د واده د مراسمو ننداره وکړو.
کله چې واده شروع کیږي نو د واده په شپه د هلک له لورې د هغه خپلوان د جینې کور ته په کم تعداد سره په ډول سرنا سره ورځي. دې ته وړه ورا وایي. دوی د شپې په وخت جینې په تخت کینوي. د جینې ساحلې یا خپلوانې ښځې او د هلک له لورې راغلي میلمانې ښځې په خپلو کې په مقابله کې سندرې وایي، تمبل وهي، دې ته د ټوکو اچول وایي. دې دوران کې د جینې ورور یا پلار یا تره راجی او ناوی په هغه تخت کې نوی چې ورته جوړ کړی شوی وي. مخکې به د تخت دپاره لونچې استعمالېدو او مطلب یې دا و چې هلک و جینې دې د دې لونچې د ویښتو هومره ډېر شي. د جینې په تخت باندې د کېنولو دپاره راغلي سړي باندې د جینې ملګرو لخوا ملنډې هم وهلې کېږي. په تخت د جینې کېنولو نه پس په ځنو علاقو کې د امامانو نومونه هم لوستې کېږي چې نوموړي خادي ورسره بختوره کړی شي. دې نه پس وړا ورا واپسي کوي او که د لرې علاقې سره یې تعلق وي نو حتماً هغه پاتې کېږي. د واده په ورځ د هلک پلار لخوا خپل کلي یا قوم ته په لوړه کچه د روټۍ بندوبست هم کېږي. که علاقې کې یو څوک د لوړې پایې روټۍ ورکوي او وس یې هم ښه وي خو ولې د دې کلي یو غریب هم بیا همدغسې کوي او د دې مقصد دپاره هغه خپل پټۍ هم پلوري خو کلي کې د سیالۍ نه ځان نه پاتې کوي. د روټۍ نه پس د هلک لخوا د هغه ملګري او خپلوان د هلک په بدراګي د جینې کلي ته په سترې ورا روانېږي. د جینې کلي ته رسېدو سره دوی د جینې د کلي هلکانو لخوا په غوشیانو هم ویشتل کېږي. هغه هلکان د کلي د دستور مطابق پیسې غواړي خو دا رسم اوس په زیاتره علاقو یا کلیو کې ختم شوی دی. ملګري د ډول سرنا سره بهر اتن او غره کوي خو هلک د یو څو خاص ملګرو سره یوې کمرې ته بلل کېږي. هلته هلک جامې اغوندي. دې نه پس د هلک په ملګرو د خوږو ډک دسمدونه ویشل کېږي او دوی جواب کې په یو شکور کې پیسې اچوي. د بقایجاتو معامله ختمولی شي. د کلي د هلکانو د سپین زیرک د دروازې د امامباړې یا جمعه د نایي او د ماما ټاکلي شوي روپۍ اصولولی شي چې دې سره د هلک خاندان بالکل کنګالولی شي. رستو د جینې ډولۍ د هلک تر کلي وړلې کېږي. د هلک کلي ته رسېدو سره جینې جومات امامباړې یا د یو ولي مزار ته وړلې کېږي او بیا د هلک کور ته رسولې کېږي.
زما سیمه زما مینه پروګرام ډیرو درنو دوستانو په کورمې اجازه کې د واده په همدې توده محفل کې پاتې کیږو او راتلونکې اونۍ هم د دې په زړه پورې محفل ننداره کوو. خو اوس د پروګرام وخت پای ته رسي او اړیو چې د دې پروګرام له مینهوالو او نورو دوستانو سره خدای پاماني وکړو. تر بلې اونۍ پورې به همدا وخت بیا هم ستاسو په خدمت کې اوسو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دلو دینو عقلو هوشم ہمارا باپ دادی زکو دام بادا ساقی و من خراب دادی دادا کمی پیالے بنگ دے چھے نشے پر کی مستے دادا کمی پیالے بنگ دے نشے پر کی مستی نے دادا کمی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نسی نے دادا کمی نغمے شرنگ دے چشاباز پر کی نسی نے پتنگ تمی پرواز پتنگ تمی پرواز مجنون تمی چون ز سمغل تمی ممتاز سمجنون تمی جنون یہ سمغل تمی ممتاز داد گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی داد گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی داد گومی
ساعت 5 عصر به وقت